د لاویانو کتاب سوالسم باب د سرمنې د بیمارونو پس پاکوالی. بیا مالک خدای موسی ته وفرمایل، دا اصول د هغه کس د پاکوالي دپاره دي چې د جزام د بیمارۍ نه روغ شوی وي. چې په کومه ورځ اعلان وشي چې هغه پاک دی، نو هغه به امام له بوتلی شي او امام به هغه د خیمو نه بهر بوزي او وبه یې ګوري. که هغه کس روغ شوی وي، نو امام به حکم وکړي چې دوه حلال مرغان دې د دیار د لرګي د یوې ټوکړې سره یا د تک سور تار او د ویلینې بوټې سره راوړلی شي. بیا به امام حکم وکړي چې یو مرغه دې د خاورې لوښې د پاسه حلال کړی شي چې د چینې تازه اوبه پکې وي. هغه به ژوندی مرغه د دیار د لرګي د تک سور تار او د ویلینې سره د هغې مرغه په وینه کې ډوبه کړي کوم چې حلال شوی وي. هغه به اووه ځله هغه وینه په هغه سړی باندې وشیندي کوم چې د جزام د بیمارۍ نه پاکولی شي، او بیا به هغه اعلان وکړي چې دا کس پاک دی. هغه به ژوندی مرغه آزاد کړي چې په هوا کې والوزي. هغه کس به خپلې جامې ووینځي، ټول ویښته به کل کړي او غسل به وکړي، نو پاک به شي. بیا هغه خیمو ته تلی شي، خو هغه به وو ورځو د خپلې خیمې نه بهر اوسیږي. په اومه ورځ به هغه بیا خپل سر، ګیره، وروځې او د بدن نور ټول ویښته کل کړي. هغه به خپلې جامې ووینځي او غسل به وکړي، نو هغه به پاک شي. په اتمه ورځ به هغه دوه ګډورې او یوه ګډورې چې د یو کال وي او هیڅ ایب پکې نه وي، درې کیلو اوړه چې د زیتونو تیل ورسره ګډ وي او د لیر دریمه حصه د زیتونو تیل وي راوړي. امام به هغه کس او دا نظرانې د مالک خدای د حضور مقدسې خیمې د دروازې خولې ته یوسي. بیا به امام یو ګډوري او د تیلو د لیټر دریمه حصه یوسي او دا به د ګناه د تاوان د نظرانې په توګه پیش کړي. هغه به دا د امام دپاره د مالک خدای ته د خاص نظرانې په توګه پیش کړي. هغه به ګډورې په هغه مقدس ځای کې حلال کړي چرته چې د ګناه نظرانې او د سوزیدونکې نظرانې دپاره زناور حلالولی شي. دا ځکه چې د ګناه د تاوان نظرانه د ګناه د نظرانې په شان د امام ده او ډیره مقدسه ده. امام به د ګډورې لږه وینه واخلي او د هغه کس د ښې غوږ په نرم ځای پورې، د هغې د ښې لاس په غټې ګوتې پورې او د هغې د ښې خپې په غټې ګوتې پورې دې ولګوي، د کوم کس چې اعلان کیږي چې دا پاک دی. امام به د زیتونو لږ تیل واخلي او د خپل ګس لاس په تلی کې واچوي، د خپل ښي لاس ګوته به په دې کې ډوبه کړي او لږ به هلته د مالک خدای په حضور کې وزله وشندي. هغه به څه تیل چې د هغې د لاس په تلی کې وي او څه د ګډورې وینه واخلي او د هغه کس د ښي غوږ په نرم ځای پورې، د هغې د ښي لاس په غټې ګوتې پورې او د هغې د ښي خپې په غټې ګوتې پورې ولګوي چې د کوم کس اعلان کیږي چې دا پاک دی. د هغې د لاس په تلی کې چې کوم پاتې شوي تیل دی، هغه به د دې کس په سر باندې ولګوي، نو د هغې د پاکوالي کفاره به ادا کړي. بیا به امام د ګناه نظرانه پیش کړي او د پاکوالي کفاره به ادا کړي. د هغې نه پس هغه به د سیزیدونکې نظرانې دپاره زناور حلال کړي او دا به د غلې نظرانې سره په قربانګاه باندې پیش کړي، نو امام به د پاکوالي کفاره ادا کړي او هغه کس به پاک شي. که هغه غریب وي او نور څه نشي اخیستلی، نو د هغه د پاکوالي د کفارې ادا کولو دپاره دی هغه یو ګډورې د ګناه د تاوان د نظرانې په توګه پیش کړي. دا به مالک خدای ته د امام دپاره یو خاص تحفه وي. هغه به صرف یو کیلو اوړه چې د زیتونو تیل ورسره ګډ وي، دا د غلې د نظرانې دپاره او د لیټر دریمه حصه د زیتونو تیل راوړي. هغه به دوه ګوګشتکې یا دوه کونترې هم راوړي، یوه د ګناه نظرانې دپاره او یوه بله د سوزیدونکې نظرانې دپاره وي. د هغې د پاکوالی په اتمه ورځ به هغه دا د مقدسې خیمې د دروازې په خوله کې امامانو له راوړي. امام به ګډورې او د زیتون تیل واخلي او مالک خدای ته به یې د یوې خاص تحفې په توګه د امام دپاره پیش کړي. هغه به ګډورې حلال کړي او د دې څه وینه به واخلي او د هغې کس د ښي غوږ په نرم ځای پورې، د ښي لاس په غټې ګوتې پورې او د هغې د ښي خپې په غټې ګوتې پورې ولګوي. امام به لږ تیل د خپل ګس لاس په تلی کې واچوي او د خپل ښي لاس د یوې ګوتې سره به څه تیل د مالک خدای په حضور کې وځله وشیندي. هغه به څه تیل هم په هغه ځایونو پورې ولګوي چې څنګه یې وینه لګولې وه، د هغې د ښي غوږ په نرم ځای پورې، د هغې د ښي لاس په غټې ګوتې پورې او د هغې د ښي خپې په غټې ګوتې پورې. د هغې په تلی کې چې کوم پاتې شوي تیل دي هغه دې د هغه کس په سر واچوي او داسې به د پاکوالي کفاره ادا کړي. بیا به هغه یوه ګوګشتکه یا کونتره پیش کړي، دا به د ګناه د نظرانې په توګه او هغه بله د غلې د نظرانې سره د سیزیدونکې نظرانې په توګه پیش کړي. نو امام به د مالک خدای په حضور کې د هغه کس د پاکوالي کفاره ادا کړي. دا قانون د هغې چا دپاره دی چې د جزام بیماری لري خو د خپل پاکوالي دپاره عامې نظرانې نشي اخیستلې. په کورونو کې د ورستوالي پشم. بیا مالک خدای موسی او هارون ته وفرمایل او د هغه کورونو په هکله دا اصول یې ورته وښودل چې خوریدونکي پشم په هکله وي. دا اصول د بني اسرائیلو دپاره وو چې کله هغوی د کنعان ملک ته ننوتلي وو نو د هغوی نه پس به پرې عمل کیدلې، کوم ملک چې مالک خدای هغوی له ورکولو چې خپل یې شي. که چا ته پته ولګي چې مالک خدای د هغه په کور پشم راوستی دی نو هغه به خامخازي او د دې په هکله به امام ته وایي. نو چې کله امام پشم لیدلو له هلته ورځي نو هغه به حکم وکړي چې هر څه دی د هغه کور نه بهر وویستلی شي، هسې نه چې د هغه کور ټول سامان ناپاکه اعلان کړی شي. نو د دې نه وروسته د امام کور ته ورشي او پشم به وګوري. که په دې کې شینبخن یا سوربخن داغونه وي چې دیوال خرابوي، امام به د هغه کور نه لاړ شي او وو ورځې به یې بنس وساتي. په اومه ورځ به هغه واپس راشي او بیا به یې وګوري. که پشم خور شوی وي هغه به حکم وکړي چې هغه کاڼی دې لرې کړی شي چې په کومو باندې پشم ښکاري او د ښار نه بهر په یو ناپاک ځای کې دې وغورځولی شي. بیا دې هغه دننه ټول دیوالونه وتراشي او هغه راغورځېدلې خاوره دې د ښار نه بهر یو ناپاک ځای ته یوړی شي. چې کوم کاڼی لرې کړی شوي وي نو د هغې په ځای د نور استعمال کړی شي او دیوالونه دې په نوې خټه باندې لیوه کړی شي. د کاڼو د لرې کولو، د دیوالونو د تراشولو او د لیولو نه پس که بیا هم هغه کور کې پشم راښکاره شي نو امام به لاړ شي او وبه یې ګوري. که پشم خور شوی وي نو کور ناپاک دی، هغه کور دې خامخا وران کړی شي او د دې کاڼی، لرګي او د دې ټولې خاورې دې د ښار نه بهر یو ناپاک ځای ته یوړی شي. هر څوک چې هغه کور ته دننه لاړ شي کله چې هغه تاله وي نو هغه به تر ماښامه پورې ناپاک وي. هر څوک چې په دې کور کې سملی یا پکې خوراک وکړي نو خامخا به خپلې جامې وینځي. که کله امام د دې کتلو له راشي او د کور د بیا لیولو نه پس پشم راڅرګند شوی نه وي نو هغه به اعلان وکړي چې کور پاک دی، ځکه چې پشم ورک شوی دی. د کور د پاکولو دپاره هغه به دوه مرغان، د دیار لرګې، یو تک سور تار او د ویلنې یوه سانګه واخلي. هغه به یو مرغه د خټې یو لوښې د پاسه حلال کړي چې د چینې تازه اوبو پکې وي. بیا به هغه د دیار لرګی، د ویلنې سانګه، تک سور تار او هغه ژوندی مارغه واخلي او دا به د هغه حلال شوي مارغه په وینه کې او په تازه اوبو کې ډوب کړي او دا وینه او اوبه دې په کور باندې وزله وشیندي. نو هغه به دا کور د مارغه د وینې په ذریعه د تازه اوبو او ژوندی مارغه د دیار لرګي، د ویلنې او د سور تار سره پاک کړي. بیا به هغه ژوندی مارغه آزاد کړي چې د خار نه بهر په هوا کې والوزي. نو داسې هغه به د کور د پاکوالي د پاره کفاره ادا کړي او دا به پاک شي. دا قانون د جزام بیماری او خارښت په حق لدی. د زخمونو، پړسوب یا دانو او یا په جامو یا کورونو کې د پشم په حق لدی. که یو سیز پاک یا ناپاک وي نو په دې قانون به فیصله کولی شي.